افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سپیدا د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله ده. السلام علیکم. په خبری راپورونه کې اوري چې د افغانستان دفاع او د کورونې چارو وزیران د کندوز د وضعیت د ارزونې لپاره دغه ولایت ته تللي. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورو.
سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان د کندوز امنیتي وضعیت ارزولو په هدف هغه ولایت ته تللي دي. بلخوا افغان ولسمشر پر کندوز ښار د طالبانو نننی بریدونه غندلی او هغه یې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې مذاکراتو سره په ټکر کې بللی دي. او د پاکستان په شمال لویدیځ کې د یو بس په چپه کېدو کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. پښپړ خبرونه اوري. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو سرپرستان اسدالله خالد او مسعود اندرابی د کندوز امنیتي وضعیت ارزولو په هدف د ولایت ته تللي دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکي د کندوز د نننۍ جګړې د مهارولو خبره کوي، خو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال وایي لا هم په ځینو سیمو کې خلخل جګړې روانې دي. د دفاع وزارت وین روح الله احمدی نن په کابل کې رسنیو ته وویل
وزیر صاحب دفاع و داخله امروز بعد از چاشت به خاطر کنترل وضعیت به ولایت قندوز سفر کردن و فعلا هم در او ولایت هستن و نسبت به ساعت قبل وضعیت در ولایت قندوز خیلی تغییر کرده و همه چیز در به حالت عادی برگشته.
بلخوا د کندوز ملي امنیت ریاست او 915 قطعه د ویلامیه په خبرولو سره ویلي چې دوی په ګډه په ځکنیا او هوایي عملیاتو سره د دغو بریدونو په مهارولو کې فعال رول لوبولی دی. زیاتوي چې د کندوز ښار په ښار او شاوخوا سیمو کې د تلاشۍ او تصفیې عملیات پیل کړي دي. د کندوز ملي امنیت ریاست وایي په عملیاتو کې 15 طالبان وژل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د وژل شوي طالبانو شمیر 24 تنه شوي، خو د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد پر ټویټر پاڼه دا راپورونه رد کړل. په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال هم د ځایي چارواکو له قبله وایي چې په نننیو جګړو کې 9 افغان امنیتي ځواکونه هم وژل شوي دي. بلخوا لویدیځ رسنیو د کندوز د روغتیا رئیس احسان الله فضلي له قبله ویلي چې د کندوز په جګړو کې نن 3 ملکي وګړي وژل شوي دي او 24 نور ټپیان شوي دي چې روغتونونه ته وړل شوي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو په دې خبرونه کې هم اوریدلی سي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر پر کندوز ښار د طالبانو نننی بریدونه غندلي او هغه یې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې مذاکراتو سره په ټکر کې بللی دي. د ارګیو اعلامیې د ولسمشر اشرف غني له قوله لیکلي چې وایي په ملکي کورونه او عمل منفی سیمو کې پټېدل او عامو خلکو ته زیان رسول د جګړې دوام ته د طالبانو اراده ښیي. د کندوز جګړه داس مهال سوي چې طالب استازونه هم په قطر کې له امریکایي پلاوي سره د افغانستان پر سولې خبرو ته دوام ورکړ. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې د دواړو لورو ترمنځ د توافقنامې متن وروستۍ سوی او نن یې د اجرا د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي. له طالبانو سره د امریکا مرکچي پلاوي ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې شپې په خبرو کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر عبدالغني برادر او د قطر د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون درلود. د روسګان روغتیایي مسؤلینو تایید کړ چې په دې ولایت کې له تیر یو نیم کال راهیسې 140,000 ماشومان د پولیو واکسین څخه بې برخې پاتې دي. د دې ولایت د واکسین د څانګې مسؤل سیف الدین همنواز ازادي راډیو ته وویل چې د روسګان په مرکز ترینکوټ او نورو ځینو ولسوالیو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي دغه ماشومان له واکسین څخه بې برخې شوي دي. د روغتیایي چارواکو د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د ګوزان یا پولیو 12 پیښې ثبت شوي چې یوه یې په ختیځ کونړ او نورې ټولې په جنوبي ولایت نو په څنګه ډول روزګان هلمند او کندهار کې دي. افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ په سطح هغه وادونه دي چې له هم دا ویروس پکې پاتې دي. زموږ غلا ازادي راډیو وري. د پاکستان په شمال لویدیځ کې یو رود ته د بس د شوېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي دي. د پاکستان پولیس وایي چې دا پېښه د اگست په 10 د خیبر پښتونخوا په برکوهستان سیمه کې شوې ده. د پولیسو په خبره په دې بس کې سپار کسان ټول د یوې کورنۍ غړي ول چې له یوه واده څخه را روان ول. په دې پېښه کې 9 نور ټپیان شوي دي. د پېښې د دلیل په اړه پلټنې پیل شوې. د امریکا متحده ایالاتو د ادریان دریا یو پنوم ایرانی تلورون کې کشتی بندي بندیز ولګوه. دا بندیز د هغه اجرایی فرمان پر اساس لګول سوی چې تروریستان او د تروریستي عملو پلویان په نښه کوي. د امریکا د خزانه وزارت د جمعې پر ورځ وویل چې پر یاد ایرانی کشتی یې له دې کبله بندیز لګولی چې د ایران سپاه پاسداران انقلاب ګټه ترې اخلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون جمعه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلی چې واشنګټن ګمان کوي دغه تلوړونکې کښتۍ د سوریې پر لورې روانه ده. دغه کښتۍ چې مخکې ګریس یو نومېدل د جولای پر څلورمه په جبل الطارق کې د بریتانیا د سمندري ځواکونو لخوا درول سوې وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکی نن په دوه ورځني سفر پولنډ ته ولاړ. تمه ده نوموړی هلته د خپل حکومت پر پالیسیو او له اروپایي ټولنې سره د کیف پر اړیکو خبرې وکړي. د اوکراین د نوي کابینې یو شمېر غړي له ښاغلي زلینسکي سره په دې سفر کې ملګري دي. سبا ته د دوهمې نړیوالې جګړې د پیل اتیا کاله پوره کیږي. په همدې مناسبت د پولنډ په پلازمېنه وارسا کې مراسم جوړ شوي چې د اوکراین ولسمشر به ګډون پکښې وکړي. د روانې اونۍ په سر کې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن کیف ته په سفر کې ویلي وو چې ښایي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل اوکراینی سیال سره په پولنډ کې وګوري. خو راپورونه خپره سول چې ولسمشر ټرمپ د امریکا په فلوریدا ایالت کې د طوفان له کبله پولنډ ته خپل سفر لغوه کړ. او په هانګکانګ کې نن شنبه داس مهال چې پراخ لاریونکوونکي لارو سړکونو ته راوتلي وو، پولیس د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ښار په بېلابېلو سیمو کې ګمارل سوي دي. تر دې وړاندې چارواکو په هانګکانګ کې د چین د حکومتي دفتر پر لورې د دې لاریون د تګ غوښتنه رد کړې وه. د خبرونو پای
تاسی آزادی رادیو تا اواجی است. نن چند بده دا اواجی اسمبلی نهمد اگست میاشت یو دیر شما. پا خبری راپورونی که اوری چه دفاع او کورونوی چار وزیران دا کندوز دا وزیاد دا ارزوانی لپاره دا غولیت تدلیم دا دفاع وزارت ویاند وی.
د تیرو ساعتونو نه وضعیت ډیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی او تر راتلونکو څو ساعتونو پورې به کاملا عادي حالت ته د قندوز وضعیت را وګرځي.
خو د قندوز اوسیدونکي وایي چې روانې جګړې سخت اندېښمن کړي.
بار شاید بدبختی بودیم، دیگه نمیخوایم بدبختی را تجربه کنیم. واقعا خیلی سخت است، دیگه مردم قندوز خسته شده است.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی د جمهور ریاست نهو کاندیدانو د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه د کمیسیون ته معلومات ورکړي، خو نورو دا کار نه دی کړی.
د شکایتو کمیسیون ته معرفي کوي او د شکایتو کمیسیون به هم د خپل لایحې مطابق به دغه نمایندان سره قانوني بحث کوي.
تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې طالبانو پر کندز ښار په حمله سره غوښتل هلته د وحشت فضا حاکمه کړي، خو د افغان ځواکونو لخوا پر وخت او ځوابي اقدام سوی دی. ښاغلی غنی د ولسمشرۍ ماڼۍ لخوا په خبره سوي اعلامیه کې ویلي چې د وسلولو طالبانو دغه کړنه د قطر د ناستې له موضوع سره په ټکر کې ده. بلخوا پر کندز ښار د طالبانو له حملې وروسته د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران دغه راز د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان دغه ولایت ته تللي دي. وصل وصال له کابل نور تفصیل وړاندې کوي.
پر کندوز ښار د طالبانو د تیر شپې له حمله وروسته د افغانستان د دفاع وزیر اسدالله خالد او د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی دغه ولایت ته تللي دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی وایي کندوز ته د دغو دوه لوړ رتبه چارواکو له ورتګ سره په کندوز ښار کې وضعیت بدلون موندلی دی.
د ملي دفاع وزیر او همداراز د کورنیو چارو وزیر همداراز جنرال سکاټ میلر د وضعیت د کنټرول او مدیریت په موخه کندوز ولایت ته سفر وکړ او اوس هم په همغه ولایت کې دي. د تیرو ساعتونو نه وضعیت ډیر عادي حالت ته راګرځېدلی دی. تر راتلونکو څو ساعتونو پورې به کاملا عادي حالت ته د کندوز وضعیت را وګرځي.
خو د کندوز د ولایتي شورا غړی امرالدین ولی بیا د دفاع وزارت د ویان دغه اداره ادوي او وایي چې طالبان لا هم د ښار له څنډو په شان لري تنبول شوي. ښاغلی ولی دا کوي چې طالبان اوس هم د ښار مرکزي سیمو سره نږدې په یو کیلومترۍ کې ځای پر ځای دي.
خب طالبان خو از کیلومتر گپ خلاص است، فقط
دی وای خبر له کیلومتر وختي او خی طالبان خارته له یو کیلومتر څخه په نږدې فاصله کې وي. طالبان د مخدره موادو سره د مبارزې د مدیریت سره میاشتې د پولیسو درې می حوزه حوزوی روختون د خاري پولیسو ټولي او چرخاب کې پرته دي او جګړه دوام لري. بلخوا په ولسی جرګه کې د کندوز د خلکو استازي فاطمه عزیز از رادیو ته ویل چې پر کندوز ښار د تیر شپې په حمله کې د ملکیانو تر څنګ ښکېل اړخونو ته هم مرګ شو بلوخته، خو هغې د تلفاتو د شمیر په اړه معلومات ورنکړل.
از ساحه نابود نشدن تا هنوز، ولی تلفات هم دارن.
دا وایي طالبان له سیمې نه دي تللي. په عملیاتو کې زیات شمېر طالبانو افغان سرتیرو او ملکیانو ته مرګ شو بلوخته. د طالبانو ډلې پورې اړوند وسلوالو کسانو تیره شپه له دریو اړخونو پر کندوز ښار حمله وکړه چې د ځینو راپورونو له مخې لا هم د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې روانې دي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې طالبانو له څو ولایتونو پر کندوز ښار هجوم راوړ. د دغه وزارت ویان روح الله احمدزي د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې طالبانو دغه حمله په بدخشان ولایت کې د افغان ځواکونو د عملیاتو په ځواب کې کړې ده. خغل احمد زوی طالبان په دې حمله سره غواړي له بدخشان د افغان ځواکونو پام نور سیمو ته واړوي. هغه وایي د طالبانو پر وړاندې په بدخشان او کندوز دواړو ولایتونو کې د افغان ځواکونو عملیات په یو وخت کې دوام لري. طالبان څلور کاله وړاندې توانېدلی وو چې د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار کنټرول په لاس کې واخلي. له هغه وروسته دغې ډلې څو وارې په دغه ښار حمله وکړې. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
د کندوز ولایت چارواکي وایي چې د دغه ولایت پر مرکز د وسلوالو طالبانو د تېرې شپې برید په شا تمبول سوی دی. د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران هم کندوز ته رسېدلي چې روان وضعیت وڅېړي. د کندوز اوسېدونکي وایي چې په دې ولایت کې روان وضعیت سخت اندېښمن کړي دي. د کندوز د دوو اوسېدونکو نظرونه به واورو.
امنیتی چارواکی باید کوښښ وکړي تر څو بیا ځلې کندوز سقوط ونه کړي، ځکه کندوز له جدي امنیتي ګواښ سره مخ دی او دې روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي. اوبه او برق نشته، وضعیت خراب دی او ټول خلک په خپلو کورونو کې بند پاتې دي. باید چارواکي ډېر ژر د کندوز روان وضعیت ته توجه وکړي. ښایي کندوز بیا ځلې د طالبانو په لاس سقوط وکړي.
د کندوز د دوو اوسېدونکو نظرونه مو واورېدل. بلخوا د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې د کندوز په بېلابېلو برخو کې د دوی ځواکونو پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې د طالبانو 15 تنه غړي وژل شوي دي. دغه ریاست نن په ویلامیه کې ویلي چې په وژل شوو کې د طالبانو د سرې قطعې یو قمندان هم شامل دی. ملي امنیت وایي چې د کندوز ښار په بېلابېلو برخو کې د تصفیې لپاره د دوی پوځي عملیات او تلاشي اوس هم روانه ده، خو د کندوز اوسېدونکي وایي چې په دې ولایت کې وضعیت جنګي دی او د خلکو کاروبار هم په ټپه درېدلی دی. د شیبه مخکې مې د ازادي راډیو له خبریال اجمل آریان څخه د ښار د وروستي وضعیت په اړه پوښتنه وکړه.
کندوز ښار کې اوس مهال یو جنگي وضعیت حاکم دی، یعنی ښار ټول تړلی ده. ټول د ښار په هر ګوټ کې، هر شاوخوا سیمو کې پوځیان لیدل کېږي، پوځي وسایط لیدل کېږي. یعنی خلک په ټولو کې په ویره کې دي. د کندوز اوسېدونکي وایي چې د جګړې له کبله د اوبو سیستم، د برېښنا سیستم پرې شوی دی. همدارنګه شبه مخابراتي شبکې هم بندې شوي دي. کندوز ته ښار لویه لاره هم د ترافیک پر مخ تړل شوې ده. په ټولو کې خلک ډېر اندېښمن دي او د چارواکو غواړي چې دغه وضعیت ته رسېدنه وکړي تر څو کندوز بیا ځلې هغه پخوانۍ تجربه تکرار نه کړي. او باید وویل شي چې د غرمې وروسته د کورنیو چارو وزیر، همدارنګه د ملي دفاع وزیر هم کندوز ته راغلي تر څو د دې ولایت وضعیت له نږدې نه
ورزوي. آریان، څه په ښار کې د خلکو تګ را تګ څنګه دی؟ دغه راز هغه کاروبار چې خلکو کاوه اوس څنګه دی؟
خالصه په ښار خو په ټولو کې تړلی دی، دوکانونه خلاص نه دي، د خلکو تګ را تګ هم بند. آتی موږ چې ګرځو زیاتره ځای کې د ځواکونو له غبرګون سره مخ کېږو چې اجازه نه ورکوي او سیمینه بله سیمې ته ولاړ شو. یوازې د کندوز د دورې لاندې دلته یو خرګوټی ده چې خلک دلته د خپل لومړنۍ اړتیاوې پوره کوي او د کابل اډم دلته را انتخاب شوې ده. اوس څه غواړي چې بغلان یا کابل نور ولایتونو ته ولاړ شي، باید دورې سره خرګوټی راشي، له دې ځای نه په ټکسي موټرې کې له ښاره ووځي.
په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان و چې د دغه ولایت د وروستي وضعیت په اړه وروستي معلومات شی به مخکې را سره شریک کړل. د کندوز چارواکي وایي چې د ولایت پر مرکز د وسلوالو طالبانو د تیر شپې برید په شا تمبول سوی دی. د کندوز د امنیه قمندانۍ وایان ازادي راډیو ته ویلي چې برید پر شا تمبول سوی او په سیمه کې تازه دمي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو وایان معرفي کوي، په ټویټر کې لیکلي چې د کندوز خان آباد پر عمومي سړک دوی برید کړی او ګڼو سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په کندوز کې روان وضعیت د ښار اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د روغتون مسؤلانو ویلي دي چې تر اوسه پورې څلور تنه مړي او تر دېرشو زیات ټپیان ور وړل سوي دي، خو دغه ارقام لا هم زده او نقیز دي او معلومه نه ده چې په کندوز کې د روان وضعیت له کبله دقیقا څومره کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
که په کندوز ولایت کې له تیرې شپې راهیسې جګړه روانه ده، وسلول طالبان په قطر کې له امریکایي هیئت سره د سولې په خبرو اخته دي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې له امریکا سره د دې ډلې په مذاکراتو کې د موافقې متن نهایي سوی او نن یې د اجرا پر څرنګوالي خبرې روانې دي. د دغه دفتر ویاند وایي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو پر وتلو بحثونه پای ته رسېدلي دي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې دا به لرې وي چې امریکا له افغانستان څخه د خپلو ټولو پوځیانو د ایستلو په اړه موافقه وکړي. رحمت الله افغان او په دې اړه نور تفصیل.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وای له امریکا سره د دوی د موافقې متن نهایي سوی چې په هغه کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو موضوع هم شامل ده. د دغه دفتر ویان سهیل شاهین د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو لوري استازي نن شنبه د موافقې پر څرنګوالي بحث کوي، خو په اړه یې زیات جزئیات ورنه کړل. هغه وایي تر ډیره د مسایلو په اړه بحث وسو او کم موارد پاتې دي. د توافقنامې متن چمتو سوی، ځینې ټکي پاتې دي چې نن ورځ به ورباندې بحث وکړو، خو ښاغلي شاهین د دواړو لورو د موافقې په ځانګړي ډول افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه له زیاتو جزئیاتو ورکولو نه ډډه وکړه. بلخوا یو افغان چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په سر له طالبانو سره د امریکا توافق له نظره لرې بریږي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکي سید اکبر آغا چې دا مهال کابل کې اوسیږي ازادي راډیو ته وویل په 15 میاشتو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل او د طالب زندانیانو آزادول د زلمی خلیلزاد او طالبانو د موافقې برخه جوړوي.
ما په پیټر باندې توافقنامې په متن کې پولیسان د خارجانو وتل دي او هغه بندیان په 15000 کسه بندیان خلاصېږي. په اول نوبت کې بیا به نور دوه نوبتونه یې په هغه کې به نور خلاصېږي. اتش بس خبره به په بین الافغاني ناشتې کېږي او د حکومت په کیفیت باندې به خبر هلته په بین الافغاني ناشتې دغه کېږي چې څنګه حکومت به وي په افغانستان کې.
که څه هم طالبان له امریکا سره په مذاکراتو کې د پام وړ پرمختګ خبره کوي، خو دغه ډله اوس هم افغان حکومت لپاره یوه تروریستي ډله ده. د افغان ولسمشر بیان صدیق صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډله اوس هم د هیواد امنیت لپاره ګواښ ګڼل کیږي او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور اړین دی. هغه وایي طالبان د جګړې ختمېدو لپاره هیڅ ډول ژمنه نه لري او نه هم لیدل کیږي. نن ورځې هم په کندوز کې په څو ځایونو حملې وکړې. هغه څه چې طالبان مطرح کوي موږ ته د بحث وړ نه دي، ځکه چې د بهرنیو ځواکونو د وتلو پلان په شرایطو پورې تړاو لري او له دې سره تړاو لري چې افغان حکومت له امریکا سره د ستراتیژیک مشارکت په چوکاټ کې په دې اړه څنګه بحث وکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین وایي چې له امریکا سره د موافقې له لاسلیک وروسته به بین الافغاني مذاکرات پیل سي. شاهین زیاتوي چې طالبان به د افغان حکومت له پلاوي سره په بین الافغاني خبرو کې د یو اړخ په توګه لید کاته وکړي. امریکا تر اوسه له طالبانو سره 8 پړاو مذاکرات کړي او نهم پړاو مذاکرات لس ورځې وړاندې په قطر کې پیل سوي دي.
عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سیمیز کې لیکلي د څنګه سوله د لیوي خو په قطر کې خبري روانې دي. لبلې خو دوړو لوريو جګړو ته زور ورکړی دی. نبی الله زابلي د زابل لارغنداب لیکلي سوله د افغانانو هیله ورمان دي. خدای دې راولي. نعمت الله نجات مل له هلمند لیکلي پر عربي هوادونو ژغ کوم چې د سولې په خبرو کې د افغانانو سره مرسته وکړي. عبدالله بارکزي د هلمند له ناوي لیکلي له خلیلزاد څخه هیله کوي چې په وروستیو افغانی مذاکراتو کې هم ګډون وکړي. فضل کریم درویش له پکتیا لیکلي د سولې خبرې خو بیا هم که زیات وخت نیسي، بلاخره د خدای هیواد ته سوله راولي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي افغان حکومت پر کونړ د پاکستان لخوا د توغندیو د بریدونو مخه ونیسي. جعفری لیکلي د کندوز بشري پیښو ته پاملرنه پکار ده. خپلواک صاپی لیکي چې طالبانو د جنگ زیاتول د امتیاز غوښتلو په معنا دی. او نبی الله زابلي په بل اسمس کې لیکلي د کابل کندهار لویه لاره ډیره خرابه ده، دولت یې ورته پاملرنه وکړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست 9 کاندیدانو د خپل انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه له دوی سره معلومات شریک کړي دي. تفصیل له ناجی صاحب څخه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشریز او ټاکنو هغه نوماندان به د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ته معرفي شي چې تر اوسه یې د خپلو انتخاباتي مبارزو د لګښتونو په اړه دوی ته راپور نه دی ورکړی. د دغه کمیسون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه نهو کاندیدانو د خپلو مبارزو پر مهال د لګښتونو د څرنګوالي راپور دغه کمیسون ته سپارلی.
نه نوماندانو خپل مالي گزارش کمیسیون ته ورکړی دی، خو په هغه نه نوماندانو چې مالی گزارش ورکړی په هغو کې ستونزې او مشکلات موجود دي. یعنی ځینې نوماندانو دا فورمې په درست شکل نه دي خانه پوري کړي، او پاتې هغه کسانو چې گزارش د تېرې ورځې تر ماښامه نه دی ورکړی، کمیسیون به دوی د شکایتو کمیسیون ته معرفي کوي، او د شکایتو کمیسیون به هم د خپل لایحې مطابق به دغه نوماندان سره قانوني بحث کوي.
دغه کمیسیون وایي کاندیدان مکلف دي چې د خپلو ټاکنیزو سیالیو لومړی راپور د ټاکنیزو سیالیو له پیله تر یولسمې یا هم تر دیارلسمې ورځې او دوهم راپور د ټاکنیزو سیالیو د چوپتیا په بهیر کې کمیسیون ته ولیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د لایحې له مخې د جمهوري ریاست هر کاندید مکلف دی چې د انتخاباتو د کمپاین د هر میاشتې د لګښتونو حساب له کمیسیون سره شریک کړي. د قانون له مخې هیڅ کاندید حق نه لري چې له 1.5 میلیونه افغانۍ او ډېرې پیسې په خپلو کمپاینونو مصرف کړي. لبلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د کاندیدانو له دې کړنې ښکاري چې دوی قانون ته درناوی نه لري.
په دې معنا ده چې دوی دغه اصول او لایحې ته بې پروا دي، او دا خپله دغه ګلوي چې د قانون د رعایت مسله دوی لپاره دومره جدي نه ده. دوی نه شفافیت د دوی لامل ګرځي چې راپورونه په وخت نه رسېږي. دا ښایي چې دوی البته خپل راپورونه کې په لګښتونو کې همدارنګه په عایداتو کې
دوی د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون غواړي سو په دې اړه د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته شکایت وکړي. د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه د زمري په شپږمه پیل شول او د میزان تر څلورمې به دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو په اساس دغو انتخاباتو ته شاوخوا 9 میلیونه افغانانو نوملیکنه کړې ده.
له هر ډول دولتي شتمنۍ اسانتیاو او منابعو څخه د مشخص کاندید په ګټه یا زیان استفاده ممنوع ده.
تاسو ازادي رادیو ته غواړی چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. نن په خوست کې د ځای اوسیدونکو او وزیرستاني قومي مخاورو په ګډون د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ ولمانځل شو. په دې ورځ د دوړو قومونو پر یووالي ټینګار وسو. نجیب الله خیل او په دې اړه نور تفصیل.
د خوست وزیرستان قومي مخاور او دینی عالمان وایي چې تر اوسه هم پښتانه او بلوڅان له خپلو اساسي حقوقو بې برخې دي. دوی ویل کچیر حقوقو ته پاملرنه ونی شي نو خپل دا غوښتنې به نړیوالې ټولنې او د بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو ته وړاندې کړي. خوستیو او وزیرستانیو مخاورو یاد څرګندونې د شنبې په ورځ په دې ولایت کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځې په لمانځ غونډه کې وکړي. د وزیرستانیو کډوالو یو مشر ملک حبیب خان مدخیل ویل
چکیم د پښتونو د بلوڅ هغه حقوق ځاسوي دي چې د دکر رنگ دی، د مدرسې رنگ دی، د جماعت رنگ دی، د د چکیما د تر سره و بلځي کې مشتي دي. مشته چې دا حقوق نشي روکړل مش دا اوس چکیما د پښتین چګاوی بلوڅ چګاوی لکه ټول کومه دا هغه چې موږ د خپل حقوق ځخ چګاوی.
خوستی قومی مشر ماری زدران د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ لمانځنه د دې دواړو قومونو ترمنځ د یووالي د ټینګښت لپاره مهم فرصت وباله او زیاته کړه چې
د څلورې لسیده کې یت سرک د چا د پښتنې د یو ځای کوله یت مدرک ادرس نه و. الحمدلله شکر چې دا سو وخت رسیدلای دی چې موږ کیس پښتنو کوس پښتنو دا
د خوست د سرحدونو او قبایلو چارو ریاست د پښتنو او بلوڅانو د پیوستون د ورځې د ناستې تابعیا کړې وه. د سرحدونو او قبایلو رئیس عبدالرؤف ننګیال د افغانستان د ثبات او امن لپاره د پښتنو او بلوڅانو یووالی مهم وباله او وی ویل
پښتنو او بلوڅان دغه دوه ورونه کومونه دي، دوی کله چې یووالی اتفاق کړی دی د افغانستان د پرمختګ د افغان ملت د یووالي او ټینګښت سبب ګرځي. رسیدله اما کله چې پښتانه او بلوچستان یوالای کمرنګ شوی دی نو د افغانستان د کمزوري د افغانستان کې د جګړې سبب هم ګرځیدل دی.
د زینو تاریخي معلوماتو لمخې او یا کله د مخه په هم دی ورځ د 1328 مریز کال د سنبلې په نهمه د کوز پښتونخوا قومي مشرانو او د دې سیمې د ملتپالو ګوندونو استازو په کابل کې په یوه ستره جرګې کې دا ورځ د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په نوم ونوموله.
د سنبلې نهمه د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په کابل کې د قومونو او قبایلو چارو وزارت لخوا ولمانځل سوه. په دې لمانځغونډه کې د قومونو او قبایلو چارو وزارت چارواکو ویل چې نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه د پښتنو او بلوڅو د قربانیو مخنیوي لپاره باید جدي اقدامات وکړي. خاطر پردیس په دې موضوع باندې راپور راستولی.
سکل په کابل کې د قومونو قبایلو چارو وزارت لخوا د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د غونډې د ګډونوالو په وینا په سیمه کې د جګړې اکثر قربانیان پښتنو او بلوڅان دي. د افغانستان د قومونو قبایلو چارو وزارت د قومي جرګو مرستیال محمد یعقوب احمدی د شنبې په ورځ کابل کې وویل لروبر پښتنو او بلوڅان سره یو دي، هیڅوک نشي جلا کولای.
دوی ته د دوی حق او حقوق باید ورکړل سي او موږ همیشه دا کړی دی چې د افغانستان حکومت ولس همیشه د ګاونډیو سره او هم همدارنګ نړیوالو سره د پوسولو کې ژوند کړی دی او موږ لکه څنګه چې ځان ته سوله غواړو ګاونډیو ته هم سوله غواړو.
په ورته وخت کې د خیبر پښتونخوا د وزیرو د قبایلو شورا مشر حیات مسعود هم د دواړو غاړو پر اتفاق او ورورګلوي ټینګار وکړ.
بلوچستانو پښتنو ته د ژوند حق هم سپنو ورکړي چې دا اعلی پیدا کړی دی او د خپل ژوند تي زمو مبارزه صرف دغه نه ده چې موږ یو خبره شته ورسو راځي نن تعهد وکړو د دینه تیر شو یو عملی ګام پورته کړو د خپل ځانونه را خلاص کړي د خپل تیاره وګورئ دنیا کم ځای ته ورسېده موږ تاسو په ساخته یو.
له پښتنو او بلوڅ سره د پیوستون ورځ هر کال د سنبلې په نهمه نیټه د افغانستان په مرکز او ځینو ولایتونو کې د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ روانو حساسو ناسمو اړیکو ته په کتو سره په کابل کې داسې ورځو نمانځل څه پیغام لري؟ د سیاسي چارو افغان کارپوه محمد کبیر رنجبر د افغان حکومت له لوري دغه ډول ورځو نمانځل پر پاکستان یو ډول فشار بولي.
فکر کوم چې یو فشار باید وارد شوی په پاکستانی لوري باندې چې هغوی هم یو احساس دې کړی و چې کیدی شي چې زموږ دولت هم په بعضو هغو مسائلو کې مداخله وکړي چې هغه بیا دوی ته په آینده کې خورا لوی ستونزې پیدا کولی شي.
ښاغلی رنجبر وایي په افغانستان کې روانو حالاتو په کتو سره باید پر پاکستان فشار زیات شي تر څو د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره رښتینی همکاري ته غاړه کېږدي. په افغانستان کې د پښتونخوا او بلوڅ د پیوستون ورځ له 1928 میلادي کال راهیسې نمانځل کېږي او هدف یې دا دی چې دواړه ولسونه به په سختو شرایطو کې د یو بل ملاتړ کوي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
ستاسو له پیغامونو
زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د شکناول د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس یم. زموږ درخواست او تقاضا او غوښتنه دا ده چې د افغانستان دولت یا د افغانستان حکومت دا کوم انټرنیټونه چې په افغانستان کې روان دي په افغانستان کې یو جی بي انټرنیټ چې دی په 300 افغانۍ باندې موږ را کوي پاکستاني اوس لږ څه کم اوس کلدارې چې جوړیږي په پاکستان کې لږ جی بي انټرنیټ ورکوي په 200 کلدارې باندې چې د سل افغانو سره سمون خوري. همدارنګه په ایران کې لږ جی بي انټرنیټ ورکوي په اته زره تومنه باندې چې برابروالی د یو سل اته افغانو سره دی. خو بدبختانه متاسفانه چې په افغانستان کې چې کوم ظلم او زیاتی دی انټرنیټونو یا د مخابراتي شبکو روان کړي دا په یو وطن یو ملک کې نشته دی. زموږ د افغانستان حکومت تقاضا ده چې دغه دا به ولې نه رټکوي یا په دغه باندې ولې غور نه کوي. یو طرف نه د افغانستان دولت موږ د پیسې وخت بل طرف نه د شرکتونو ولا څنګه د پیسې وخت زموږ دولت نه غوښتنه تقاضا ده چې دغه به یې راکړي. وسلام.
زال علا کرایم د کندهار خبرې کوم د کندهار ټول ځوانانو ته پیغام پرېږدم چې د ځوانانو د ټولنې په نامه باندې یو ټولنه اوس جوړېږي د خیر انشاءالله په زندګي به تاسو به برخه پکې اخلئ. دغه زما پیغام ازادي راډیو ورسوي د کندهار ټولو ځوانانو ته چې د دغه ټولنه چې کومه ده په دې کې تاسو برخه واخلئ. دا د دې په باره کې ده چې خاص د نشه یي موادو د ټولولو په باره کې ده چې نشه یي مواد به ټولوي او هغه خلک به نیسي په قانون منګلو کې ده چې دغه کار کوي د ساکیان په ښار کې په عامه باندې کرکوي زموږ مؤمنان کشران کشره طبقه پخته کوي. زموږ فروره تاسو راستئ په ښار کې دا سوال دی چې پر هر کسګر باندې پر هر چوک باندې فروره دغه دي دوکانداري خلاصې شوي دي خرڅېږي. نو په دې کښې موږ وروره د حکومت څخه بس دا غوښتنه لرو چې زموږ سره په دې باره کښې کومک وکړي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم په مخم ښه.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
د ازادي راډیو اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه نیم ساعت ماښامنۍ خبری مجله له سید سمی عباس نه واوري. مهرباني.
تشکر سال.